افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سحر مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غوایي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغې کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لبده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه د مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اجنس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو تر څنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیري له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات سوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کیږي. و بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسی جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نا امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسله والې غلا وي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دغه لیلامي شیان خرڅوو. د ورځې دوه دانې درې دانې پنځه دانې لسو پورې زیاتې نه خرڅېږي. مخکې ښه وو شلو دیرشو پورې هم خرڅېده.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یادو جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبې پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یوه رایه کمه وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅوې نتیجه ورنکړه. دغه کمیسون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او طبعاً رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړیو وکیلانو د لانجې د هواري کمیسون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شویو استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یک شنبې پورس تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
څه چې پرون پارلمان کې پیښ ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی. امید خو مدا و او امید مده چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین دي هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان
وکیل صاحبان د خپل شخصي منافعو لپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نور مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د ثور په شپږمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. دا جرګه په څه باندې درې اونیو کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درې ورځو روانې لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې وروستیو کې لانجې زیاتې سوې دي. د کندز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړې ازادیو راډیو ته وویل:
مشارای کندز بغلان
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي، او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغه لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګه جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوس نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلک د تخار او بدخشان خلک ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړی شي.
بلخوا د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
من خپل تدابیر لرو، هغه دوامدار غزمی دي په تاسو مختلفو ساحو کې دوامدارنګ ثابت او سیر چې په ټول منګل لرو. خوشبختانه تر اوسه د سی کوملو استون زمانه درې دلې د سی کوم مشکل نه پیدا شوی سی تشویش وړي.
د یادونه وړ ده له دې وړاندې هم ګڼ شمیر خلګو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د غستون زته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلی تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت ته د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ګدومو چبلی بوتای پلاستیکی بوت کې
میرویس په مزار شریف کې یو لهغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې لامل یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخته دی. د بوتانو او چپلیو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریزو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسکونه نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې، او هر یو ته له اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان اوښتی. پاس هټیو ټولو ته زیان رسېدلی دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پوړونه وو چې هغو ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسېدلی دی. هر یو سوداګر ته له اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسېدلې ده. دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزدلار وو د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه ونټوند چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله سوداګرو ته $2 million زیان رسیدلی. د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس $2 million ورته زیان اوښتی دی. د اور لګیدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ تازوی روغتون سر طبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځای ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو له هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د مالی ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا لسره پیل کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خبرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي ل دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خبرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول. خبرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي؟ خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حمله په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیل لارې وموندل شي. خبرونه په لیکنه چین حمله ستراتیژیک او حمله اقتصادي پلاوه په ګنشمیر دلایلو له وستنی حالت څخه دروتلو لپاره د پاموړ انتخاب دی. یوریجری ویولیکی په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتی برخه کې ډیره کمه و، خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره زیدو ورسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي، خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلی ویلی دی چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
د کونړ ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي. د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هر ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخې دودي او هم دې کار دوی اندېخمن کړی دي. د چپیداری ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو عبدالله خان وای
منګ سره دوهم ورځ داشت او حشد دا چې ونند او سبا د منګ هم نسی او درم نیول او ایستا وخت د دیګل ساحه او دا وچ نه ونو دا کوردار ساحه او د ساحه ته هم بس کوشش کړی دا خپل کمالات او خطرونه او دا هغه تنظیمایي او لګي د خپل حساب قوی کوي او خود په اساسي شکل باندې
هغه وای ک چرتا د یاد ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سربې چپې درې ته نه رسید. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وای
دیو راټو کېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي، نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وای چپه دره دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسي خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونه نیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به لمنځه یوسي. چیرته چې داعش ته موږ د منځه وړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر لمنځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلی دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق استلی، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او غازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پورس په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې لګواخونه سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی ورغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله غه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي غوښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته غواخ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې له بشپړ احتیاط کار واخلي. ورسره له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیوادې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکا ردوی.
شپی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي د ولسي جرګې تهداب غلط جوړ شوی، دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري؟ نور محمد حقیر له هلمند لیکلي، د ولسي جرګې د پیل ورځې په شخړو او لانجو شروع سوې. دا جرګه به د ولس هیلې او باور په اوبو لاهو کړي. حکمت الله حماس له ندالي ولسوالۍ لیکلي، د ولسي جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولسمشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، د ننګرهار په ناامنیو کې د ولایت مافیایي کړۍ لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفي د هلمند له بولان څخه لیکلي، د افغانستان حکومت او طالبان څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي، له موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړمه ورځ له دې کبله دوه ماشومان په یوه ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. سیاسي رادیو ته غوښیست په خبرونه کې نور مطالب هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولي ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلي. د آیرلند کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې کسب چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د مصر چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بسته څیرمه د سړک غاړې بم چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد رسوایۍ له کبله د ده ایتلافي حکومت ړنګ سو. د مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو څخه واورېدی، او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د سهار 8:28 کیدونکې دي.
د ژوند رنگونه
راته وای څه کار کوي؟
زما نوم سید مرزا ده، آزاد کار کوم. لیلام فروشی لرم.
لیلام فروشی لري څه راوړې؟ د کوم ځای نه راوړې او چیرته خرڅ؟
موږ نو دلته اخلو، د کراچۍ نه راوړو، بیرل ته نور کاغذي تجاران دي، موږ د غوی نه اخلو، ویش نه راوړو، جالې دي، د شیان دي.
پرته له جالې او څه دلته خرڅوي؟
دلته موږ د لیلامی شان خرڅو، کمیسونه دي، دغه جاکټ، دغه شیان دي.
څومره درته تمامېږي؟ د سه باستا بوجي راوړې کنه؟
منګه ګاټ اخلو، بس ګاټ اخلو.
یو ګاټ بچو،
ګاټ نو 2000 ام دی، 3000 ام دی، 1000 پورې یار.
بیا چې مر ګاټ ای پکې،
ګاټ خو اوس نشته دی، اوس هم دغه نه کوم چې دا ورسته رو مخې کو 2000 3000 پات کېدل.
هغه بیا په چم راو راز وکي خرڅول
15 راز شپږ راز کې خرڅې دی، اوس په یو میاش کې من خرڅيږي.
اوس دلته چې لیدل کېږي ډیرای تاسو جاکټونه هم را وډی دي، اوس خو هوا ګرمه شوه د څوک جاکټ نه
دا بیا دوړی مال دی.
جاکټ یو دا کمیس پچو
دا سلام دا یو نیم سلام دا یاره قند نه
کلا کلا د سیم کیږي چې په گاټ کې تاسو ته زنده سي خراب تو کیم برابر شي نه
و دا خو پټ مال دی نو معلوم نه دی واره خوځي باز و خراب وځي
اوس دا جالیان چې خرڅه یې څوک اخلي نه یا
اخلي نو د ورځې دوه دانه درې دانه 15 دانه لاس پورې زیات نه خرڅيږي مخ کې خو شلو ډیر شپې نه خرڅيږي اوس خو ما نه ویم چې نه ای ارزانه شوی دی نو هغه نه وی بیا لیلامي څوک نه اخلي
څومره پیسې مې په دې کې باندې کړې دي
دیکم دغه نامال کنی یو لک روپی باندې دی
یو لک روپی
باندې هم دغه نه کوونه چې موږ ته برابرۍ گینو یو خپل پرده برابرونه
مې د تلمر ته چې تاسو ناس یې دا کالی چې مروړی دی دا المر نه خرابای
دا المر خو له تلنګ سورې مرته جوړ کړای دی
ها
مارې خرابوي
ها په جمع کې بیا کاروبار کوي که په وړی کې
جمع لګ زره کوي
جمع کې جمع کې بیا جاکټونه ډېر
راوړي او جمع کې جاکټونه یې کوړتي جمپرونه یې راځي
وزین خلک وای وای شخصي کاروبار خي پکې آرامه
شخصي خو خي چې کار نه خو بیا شخصي په درد نخري
ښه خیر اوسې په کار کې دې برکت
مننه ژوند دې اوسې
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله، دویم نیم ساعت خبری مجله ل ساتار فروغ نووري.